په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې زه بوریوال کاکړ مو د مشال ریډیو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته اونیز پروګرام سروي وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په پاکستان کې چارواکي وایي چې سیلابونو 9 کسان مړه کړي دي. د بلوچستان د کوټې په سبزل سړک نن وسلوالو 2 وشلې دي. د ترکی ولسمشر ویلي دي چې کورد وسلوال د ترکی قومي اتحاد او خپلواکۍ تر خپو لاندې راولي. او وسته خبرونه تفصیل د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 43 کسان مړه او کسان زخمیان کړي دي. د دغه ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. دغه په خبره دوی په چترال او ځینو نورو سیمو کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړي او د لړکې نور کوششونه هم روان دي. د بلوچستان د کوټې په سبزل سړک نن وسلوالو 2 وشلې دي. د کوټې د پولیسو ویاند شهزاده فرهد نن مشال لیډیو ته ویلي چې نن نامعلومه وسلوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې پکې ناست 2 وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د پیښې لامل تر اوسه څرګند نه دی. بلخوا پرون هم په کوټه کې په 2 حملو کې 2 پولیسو او یوه ښځه وژل شوي دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته پرون ویلي چې پرون مازیګر لومړۍ پیښه د سریا په کشمیر آباد سیمه کې هغه وخت شوه چې وسلوالو دغه سیمه د پولیسو د مشر زور افریدی په موټر برید وکړ. چې ماسیاتوی چې پر پولیسو بیا غو وخت بل حمله شو چې د لومړی برید زخمی خزیه هسپتال ته رسولې. د کیو خزه مړه او دوه پولیس زخمیان شوی دي. د پیښو ذمہواری لا چا نه ده منلې. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو پرن په بنو کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو 100 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. پرن مازیګر د بنو پریس کلب مخې ته د وزیرستان د ځوانانو تنظیم لخوا په جوړ شوي د احتجاج کې شاملو کسانو ویل چې حکومت دې د بیرته لیږلو خلکو د شمېره 15,000 کورنو ته لوړه کړي. یو مظاهره کوونکی پرون شال ریډیو ته په دې اړه وویل
دې چې قیمته واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میش درې کوله ته ریږي په میش چکیم خلک دي دا مزید نه را ده تکلیفینه نشي برداشت کوي په کمپیشه کلا بارو مینا تر بتاوي وزر نظر واپسی غوړي کچېره میش دا پرمن سټرایک دا اوس دی ونر ودو به میش په بل حرکت باندې مجبور شي حکومت ته میش نه مجبوروي چې میش داسې حرکت وکړي.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومتي چارواکو د وزیرستان د خلکو د دې غوښتنو په اړه سن دی ویلي. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې پکې دونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ به د ډسبندې پکې دوه خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دي چې کېدای شي د خبرې په پاکستان کې وشي. هغه زیاته کړه
نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي بیا به دا مذاکرات هغه سیمه وي پاتې نه ګرځي. نو په دې سلسله کې که کلي ډزبند وي که نسبي وي که مقطعي وي که دایمي وي خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي.
د یادونې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په مری کې شوې وه. په ننګرهار کې 2 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فصل احمد شیرزاد نن رسنو ته ویلي دي چې تېره شپه د دوی خاص ځواکونو د چپلیار په ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې 2 وسلوال وژل شوي او 6 وسلوالې ژوندي نیولي دي خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا د انسانانو د قاچاق اسمګلینګ په اړه د 2015 کال په ریپورت کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان باید په دې برخه کې قانون سازي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر کړي ریپورت کې د پاکستانی حکومت لخوا د انساني قاچاق په مخنیوي کې د کړي پرمختګ ستاینه کړې خو ویلي دي چې نړیوالو قوانینو سره همغږي لپاره ضروری ده چې پاکستان په دې برخه کې داسې قوانین جوړ کړي چې په انساني قاچاق کې شامل ټولو خواو ته سزا ورکړل شي. په دې رپورت کې په افغان حکومت هم غږ شوی دی چې د انساني قاچاق مخنیوي لپاره جوړ د 2008 کال په قانون کې د بدلون وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان او افغانستان کې لکانو جنکه د کار جنسي استحصال او نورو مقصدونو لپاره له یو ځای بل ځای ته قاچاق کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې کورد وسلوال د ترکی قومي اتحاد او خپلواکي تر پښتون لاندې راولي او دا ممکن نه ده چې لای سره د امن بهیر جاری وساتل شي. د نوموړي د سرګندونې پر داسې مهال مخې ته راغلی دی چې د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ویلی دی له ترکی سره ډزبندي په موثره توګه ختمه شوې ده. دا لاغرستو ده چې تیرونه د عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند د وسلوالو پر مرکزونو ترکی هوایی بریدونه وکړل. د طیب رجب اردوغان د دې خبرو نه وړاندې نن د ترکی د انرژي وزیر ویلي دي چې بیګا د ترکی په جنوب ختیځ کې د ایران او د ترکی ترمنځ په قدرتي ګیس پایپ لاین وسلوالو برید کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکي اونۍ د مصر او خلیجي ریاستونو دوره کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تړون او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې په اړه به خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 8مه ویل دي چې جان کیری به د اګست په 2مه نیټه د امریکا او مصر په ستراتیژیکي خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره قاهرې ته ځي. دغه چوکاټ دی چې د امریکا له مصر سره د اوږدې مودې همکارۍ ژمنې بیا تازه کوي. له دې وروسته به جان کیری د اګست په 3مه نیټه د خلیجي هیوادونو د همکارۍ شورا په غونډه کې د ګډون لپاره دوه هڅې. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکار سراج زهیر تاسو ته د کرنسو بایو د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهه پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ او 50 پیسې او په 105 روپۍ 50 ویا پیسې. یو یورو په 102 روپۍ او په 102 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 ویا پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 15 پیسې او په 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغانی په یو روپی 15 پیته پیسې او په یو روپی 20 پیته پیسې. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 290 په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به د بنو او کویټ په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې د باران امکان دی. د قرنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 33 او 25 او کویټ کې یو کم 30 او 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستانی چارواکي وایي د پشکال بارانونو په دې ملک کې تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان وژلې. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت د هر ورځ یوازې سل نه بلکې 15 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړي.
د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځو نه 5000 نه بلکې 10000 پی ملي دا ورځو نه ولري. کچیرې دا نو وکړله دنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې سپر میر دا واپسی واپسوي نه وي.
په کوټه کې د هدفي وژنې په تازه پیښه کې 2 تنه وژل شوي. پاکستان د روزي میاشتې له تیرېدو وروسته د 15 سزاګانې بیا پیل کړې. افغان چارواکي هیله لري چې وسلوال طالبان به د خبرو اترو په دویم پړاو کې پر ډزبندۍ رضا سي.
زمنګ ولسونه هغه د مذاکراتو حمایت په صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
په خبر پښتونخوا کې د آبادی پر زیاتېدو سربیره کتابتونونو ته د تلونکو شمیر نه زیاتېږي. د دې وجه څه کېدای شي؟
اکثر زه ډیر سټڈی کوم سکول لپاره نو کې مصروفیت یو کل نه کله انټرنیټ تک نه انټرنیټ یوز کوم ټایم نه ملاوي کیراته.
د دې تر څنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې او ونیس پروګرام سروې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وای چې په دې ملک د بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 26 نور ژوبل شوي دي. بل خو د موسمیاتو محکمه وای چې د بارانونو د لړۍ به راتلونکي 3 ورځې پورې دوام ولري. احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې د 14 نیټې نه په ملک کې شروع شوې د پشکال د بارانونو او سیلابونو لوجې په خیبر پختونخوا کې 34 کسان مړه او وجوبل شوې دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 کسان مړه او 8 جوبل شوې دي. په پنجاب صوبه کې 8 کسان مړه او 11 جوبل شوې دي. په بلوچستان کې 9 کسان مړه او 8 جوبل شوې دي. او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوې دي. د نوموړي وینا وا چې بارانونو او سیلابونو لوجې په ټول ملک کې 3500 نه زیات کورونو ته زیان رسیدلې دي او قریبا 3 لکه پورې خلک ترې متاثر شوي هم دي. د دې متاثرینو لپاره 1,850 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې د 9000 نه زیات کسان میشت دي. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د زیاتو بارانونو او لینډ سلایډنګ لوجې لارې بندې دي چې ورته په امدادي کارونو کې ستونزې رامخې تدی. خود دې باوجود پی ڈی ایم اے او چترال ضلع انتظامیہ متاثرینو سره امدادی حلو زلو کی بوخت دی. په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات محکمې چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې بعد بارانونو دا لړۍ د راتلونکو دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو کچې په حق لا د نوموړي وینا وا
چشمه او کالا باغ دې کې اوس د اوبو لیول کم شو. مخکې 300 روان دي، 300 کې به سبا سیلاب اوچت شي او بیا سن طرف ته ګډو مقام ته بیا روان شي. چونکه مانسون سیزن لا شروع ده نو د سیلابونو چانسز چې دی هغه موجود دي. سو پورې چې دا موسم چې روان وي سپتمبر پورې.
د یادونه دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو لوجې په ملک کې د 3 شپږ پورې کسان مړه او د 25 لکو څخه زیات متاثر شوي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې دا مهال د پاکستان حکومت هر ورځ د شمالي وزیرستان جګړه ځپلي کډوال سلسل کورنۍ خپلو سیمو ته استوي. دې کډوالو احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې حکومت دا لړۍ چټک کړي. د دوی په وینا کې چیرې حکومت د دوی همداسې ستنول ته دوام ورکړي نو دوی به 3 کاله وخت ونیسي چې خپلو سیمو ته ځي. په دې اړه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
لاریون د کسټم پارک بنونه روان شو چې د خار په بیلابیلو کوسو کې را تیرې دو وروسته بنو پریس کلب مخې ته ختم شو. د لاریون ګډونوالو یو غوښتنه د دولت څخه کوله چې ټول کډوال دې زر خپلو سیمو ته ولېږل شي او د واپسۍ عمل کې دې دولت تیزی راولي. د احتجاج ګډونوال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وویل دولت ته روزانه حساب سره تر 15000 پورې کورنۍ واپس تنه دو عمل پیل کړي.
میر داری کوښښ کوي چې د میر واپس دا زرنا زرکو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 په ملي ورځونه ولري. کچره دا نو غلا اذن آباد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې سپره میر دا واپس واپس نه وي.
یو تفوزستان یعنی ځوانانو تنظیم مشر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل پر واپسای خوشاله دي خود واپس ای عمل نه مطمئن ندی
چې د کیمه کلیر علاقې دی دغه ته واپس شریدو په دې باندې میج بالکل خوشی خو چون کې نه مطمئن نه میج د ګورنمنټ دا اپیل دا میج ریکوست وته کی چې دای د زر نظر چې د کیمه کلیر علاقې دی دته د 5000 فیملی سٹارټ کو کا سٹارټ نه کړم میج د دته نه مجبوروي چې میج اسلام آباد ته لوټ شي ډی چوک باندې در نه ور کی یا میج دته نه مجبوروي چې میج نه داسه حرکت وشي هغه زموار به گورنر وی وزیر اعظم بیوی مزید میج نه راځي تانګي.
اسد الله وای پورم نه لاریون سره به عزت واپسی غوښتنه کوي کنی په سختو احتجاجونو به مجبور شي.
یو مقصد دا چې میج وزیرستان ته زر نظر واپسی وړي د دې چې قیمت واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میج درې کوله تیریږي او میج چې کیم خلق دی دا مزید نه را د تکلیفینه نشي برداشت کوي. په کیم پېښه کلا بارو مینا تر بتاوي او زر نظر واپسی وړي کچېره میج دا پرمن سټرایک دا وځ دی ونر وې دو میج په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میج نه مجبوروي چې میج داسې حرکت وکي.
احتجاج پر محل دویدا هم وویل چې کما واپسی روزانه حساب سره روانه دي دغه تسلسل دی جاری وساتل شي او روزانه په حساب دی د واپس تانه دو کورانه یو شمیر زیات کړل شي. دوی وویل تر سو یې چې دولت دغه غوښتنه نوی منلې احتجاجونو ته به دوام ورکوي. یاد دی وی چې 13 ورځ مجلس عسکري وسلواله ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال تا ویلی ول چې کډوال دې د دولت شرطونو سره واپس نه راځي کنی ور سره به جنگ پیل کړي او د پوینا بغیر د شرطه یا زمواری دې خپل سیمو ته واپس تانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,180، او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کوټې پر سبزل سړک نن د سه شنبې په غرمه دوه تنه نور وژل شوي چې ورسره له پرون راهیسې په دغه ښار کې د نامنیو په پیښو کې د دوو پولیسو سرتیرو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. خدای نور نصر نور حال راکوي.
د کوټې ښار پولیس وایي دغه ښار پر سبزل سړک د سه شنبې په غرمه نامعلومه وسلوالو دوه تنه ولسي وګړي په ډزو وژلې چې ورسره له پرون مازدیګر راهیسې د ناامنۍ په بیل بیل پیښو کې د دوو پولیس سرتیرو په شمول شپږ تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. د کوټې د پولیسو ویاند شهزاده فرحت وایي نامعلومه وسلوالو پر یوه موټر ډزې کړې چې پکې ناست دوه تنه په همهغه ځای وژل شوي دي. د فرحت په خبره تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا دوه تنه په کوم تور وژل شو. هلته دې وړاندې د دوشنبې په مازدیګر په پولیس سرتیرو په دوو بیل بیل بردونو کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژل شوی دی. د کوټې ښار د سی سی پی او عبدالرزاق چیما په خبره د دې بریدکوونکو په ډزو کې دوه لاروي مېرمنې هم ژوبل شوي چې ورسته یوې پکې په روغتون کې سا ورکړه. د هدفي وژنو تر دې پیښو ورسته مازدیګر ناوخته په خپل دفتر کې له رسنوالو سره په خبرو کې عبدالرزاق چیما د دې پیښو په اړه داسې معلومات ورکړل.
زموږ د سریاب سیمې د پولیسو مشر ظهور افریدی د معمول په غزمه و چې پر یوه موټر سایکل سپاره دوه کسان چې دوی ته مشکوک ښکاره سو. ظهور خپلو سرتیرو ته ویلي چې دا ودروه. موټر سایکل سپاره کسان څوک نور مخته روان و چې تر هغه وروسته د ظهور افریدی په خبره د موټر د هغوی مخته ورواچاوه چې هغوی بیا له درېدو سره سم ور باندې ډزې پیل کړې.
د کوټې د پولیسو د مشر په خبره په همدې ځای کې بیا د دواړو غاړو لخوا پر یوه بل ډزې وسوې چې پکې یو بریدګر ووژل سو او بل په ټپي حالت کې په تیښته کې بریالی سو. عبدالرزاق چیما زیاتوي همدلته د بریدکوونکو په ډزو کې دوې لاروي مېرمنې هم ژوبل سوې، خو کله چې د پولیسو سرتیرو همدا دوې لاروي ټپي مېرمنې روغتون ته وړې پر لاره پرې دوم برید وسو.
اختر محمد اور ډرایور انعام الحق یہ دونوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ
پولیس سرتیرو اختر محمد او ڈرائیور انعام الحق دید وہ داخل ذمہ واری وگنلہ چی ہمدا دوی ٹپی مرمنی تر روختو نہ ورسوی. کله چی دوی شاوخا یو کیلومتر تلو نو تر بشیر څلوردار لمخه په یو کوڅه کې ولا چی بیا هم پر وسلوالو برید وکړ
جو تھے انہوں نے ان کو ہٹ کر دیا.
د پولیسو د سی سی پی او عبدالرزاق چیما له خبرې سره سم همدا دوه پولیس سرتیری په دې برید کې دواړه وژل سو. د ویلو وړ ده چې په تېر یوه نیمه میاشت کې همدا په پولیسو څلورم برید دی چې تر دې وړاندې په دریو نورو پیښو کې د پولیسو لس سرتیری وژل سوي وو چې پکې د ځینو بریدونو پړه بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبوله کړې، خو د دوشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستان حکومت پرون په ملتان کې دوه کسان د قتل په تور پانسی کړل. له دې سره پاکستان کې د روژې له میاشتې وروسته د پانسی سزا ورکولو لړۍ بیا پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې پاکستاني چارواکو دا لړۍ د روژې په میاشت کې درولې وه. نور تفصیل زبیولا شفاق راکوي.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړلو سره د اعدامو لړۍ بیل ته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 10 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودھری ارشاد سے د دوشنبه پرس فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومیدل پر دار اوزړول شول چې په ترس کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پرېکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګېدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر یو سل شپږ اویو ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بېرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په دویم پړاو کې لژمنې سره سم پر ډزبندۍ موافقه ونه سي نو د سولې پر مذاکراتو به د خلکو باور ختم سي. دا خبره د دې شورا غړي او ویان شهزاده شاهد له مشال رډیو سره په یو مرکه کې وکړه. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې له نوموړي پوښتلي چې ډزبندۍ ته څومره هیله شته.
مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي یا د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د ویستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نه شي او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي. پکې
تاسو ول پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي، په لومړني دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوی او د اوربان خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا شوه لوي چې دغه اوربان به وسی
کومن مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي؟ نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راسي موریز ماته نه ګرځي. نو په دې سلسله کې که کلی ډزبند وي، که نسبي وي، که مقطعي وي، که دائمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې دی په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي تر څو زموږ ولسونه، علما، مدني ټولنې، ولسونه، اقوام و قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې به کوي چې ډزبند ته دې اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدواري چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو علماو ګاونډیانو جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي نو بیا به بل تصمیم نیسو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا آبادی کال په کال زیاتیږي، خو په کتابتونونو او کتابخانو کې د کتاب کتونکو په شمیر کې د آبادی په پرتله زیاتوالی ناراضي. د کتاب کتونکو په شمیر کې د کمی لاملونه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزي په دې ریپورت کې څېړلې دي.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتبخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتبخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیري. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په خار کې د ټریفیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل، او کچری په خار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلی شي، او دا چې له لایبرریو لري کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی.
د دې 16 ملونه دي چې یو پکې انٹرنیٹ ته، اکثر ځوانان د انٹرنیٹ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم، زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي، زده کوونکي رټې لګوي، په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی، نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته نه راځي.
تو اس وجہ سے بچے لائبریریز میں نہیں جاتے.
دلسم جماعت یوز دکون کے داؤد حسین وائی چې لائبریری د کور پخوا کې دا خود اسکول له کتابونو او ټیوشنو اوزګار نوی، او کوزګار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیرې کوي.
اکثر ز ډیر سټڈی کوم سکول لپاره، خام نو کې مصروفیت یو ډیر ز کل نه کړه انټرنیټ تکې نه انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ټایم نه ملاوي ګراتا. او سکول ته زمرا ته مواغه دا بیا ټیوشن دی، بیا ټیوشن بعد کورسونه دی، پینټینګ کلاس دی نو هغه کوم، او لینگویج دی هغه کوم. بس
د پېښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعې بوخت د پښتو ادب د امفیلز د کوونکې او د ترقی پسندو ادیبانو رو تنظیم غړی اسد الله چشتی وایي چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نور هڅې وکړي.
طالب علمان راځي، خو هغه شاذ و نادر یو د دانی پکې زیات معمر خلک دي هغه وي، خو چې څنګه لایبرری پکار دی، په لایبرری کې څنګه رش پکار دی، څنګه نو هغه زموږ لایبرری چې کومې دي هغه خالی وي، او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي چې کله بجلی لاړه شي نو همداسې بیا پتا کې سړی ناستې، نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغې وجه دا ده چې زموږ اکثر والدین چې کوم دي هغه الٹریٹ دي، او بله زموږ چې کوم پوهان دي هغه خپل ډیوټی نه ترسره کوي چې هغه هغې دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام ولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یولس ده چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو له پېښور څخه د مشال ریډیو د خبریال زلان یوسفزی رپورټ اوریده چې په خیبر پښتونخوا کې د زیاتېدونکې آبادی او ورسره د هغه کچه په کتابتونونو او کتابخانو کې د زده کوونکو یا د کتاب کتونکو د نشمیر پاړې تاسو ته لاملونه او وړاندیزونه په ګوته کول.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د دې خبرونې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو ټولي اونیزې خبرونې د مشال ریډیو پر ویبپاڼه کتلی سي. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته د www.mashalradio.com. هلته تاسو نه یوازې د خبرونې په تکراری توګه اوریدلی سئ، بلکې ویډیوګانې کتلی سئ، تصویرونه کتلی سئ، او دا ټول رپورټونه چې د مشال ریډیو په خبرونو کې خپریږي زیاتره تاسو په لیکلې بڼه هم لوستلای سي. د خبرونو لنډیز پر لورځو، او لاغور سبته استا ملیحا امیرزاده د مشال ریډیو اونیز پروګرام سروې وړاندې کوي. خو اوس وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې سوې دي. انیسا اجمل را سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغې څخه د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې وایي چې د یوې هفتې زیات مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 34 کسان مړه او 2 کسان زخمیان کړي دي. دغه ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. د بلوچستان د کویټې په سبزل سړک نن وسلوالو 2 تنه وشلي دي. د کویټې د پولیسو ویان شهزاده فرحت نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن نامعلومه کسانو په یو موټر ډزې وکړي چې پکې ناست 2 تنه وژل شوي دي. پرون هم په کویټا کې په 2 حملو کې 2 پولیس او 1 ښځه وژل شوي وو. د پیښو په اړه چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ په ډسبندۍ په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بے کوره شوو خلکو پرون په بنو کې د مظاهرې له لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی د لیګلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال وروسته کډوالو 100 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. دوی وایي چې باید دا شمېره تر 500,000 کورنو پورې لوړه کړل شي. په ننګرهار کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد نن رسنو ته ویلي تېره شپه د دوی خاصو ځواکونو د چپلیار په ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې 2 تنه وسلوال وژل شوي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن ویلي دي چې کورد وسلوال د ترکی قومي اتحاد او خپلواکۍ تر پښتنو لاندې راولي او دا ممکنه نه ده چې لای سره د امن بهیر جاری وساتل شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری براتلونکي نه د مصر او خلیجی ریاستونو دوري کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون بخنه غواړم د تړون او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي.
د باغ صبر پس ته تر قامت پښتني په قامت ستري نه دي سدي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زم علي حامیر ساده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروګرام کې را سره له پېښوره سمیرا ګل میلمنه ده. سمیرا په شهید بینظیر بھٹو یونیورسٹی کې د سیاسي علومو د څانګې مشره ده. هغه نه یوازې د ماسترز او ایم فیل کلاسونو ته سبق خای بلکې د استادانو او د زده کوونکو د چارو انتظامیه هم په سر دی. سمیرا په صحافت او تعلیم کې هم ډیگری لري. په عملی میدان کې هغه د پرنٹ او الیکترونیک میډیا لپاره کار کړی دی چې د یو انګریزي ژبې اخبار او د یو ریډیو لپاره د کار تجربه لري. په نننی پروګرام کې به له سمیرا سره نیخ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې برخه واخلئ او کله ملمنې نه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولیکه وروسته بیا له ملمنې سره نیخ په نیغه خبرې کوو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
ځان سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د اسکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږی څنګه چې د پروګرام په سر کې مونږ تاسو ته ویل نن مونږ سره د پیښور نه میلمنه ده سمیرا ګل نومیږي. سمیرا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني ملیحا چې تاسو مالا دا موقع راکړه چې زه نن خپل مینه والو سره نیک پنیره خبرې وکم او هغوی زما د ژوند باره کې او زما د کامیابو باره کې ستاسو په توګه واوري.
ډیره ډیره مننه درنه کوو ستاسو څنګه چې تاسو ویلې په دې پروګرام کې وم ستاسو د ژوند او کار په حقله خبرې کوو. نیمه ګنټه خپرونه ده اورېدونکي به هم پکې ټلیفونونه کوي نو اورېدونکو ته به مو وایو که تاسو د سمیرا ګل نه څه پوښتنه کول غواړئ نو را سره بالکل په پروګرام کې برخه واخلی حصہ پکې واخلی او ټلیفون راته کې. نو سمیرا پوښتنې خو ډېرې دي زه به شروع کوم تاسو نه کوئ اجازه وي.
بالکل بالکل.
نو اوریدونکو ته کدا لګ خپل باره کې لنډ چن تعارف خو ما ورک ک لګ تاسو وای چې دا کمی سیمه سره تعلق ساتي تاسو؟
جی از پاکستان کې د صوبه سرحد خیبر پختونخوا ډسټریکټ سوابای سره تعلق ساتم. زما تعلیم ټول په ډسټریکټ سوابای کې پرائمری هایر سیکنډری او کالج دا ټول سبق ما اوم په ضلع سوابای کې ویلې دي. هغې نه بعد بیا پېښور کې ما پېښور یونیورسٹی نه په جرنلزم کې د ماسټرز ډگری اخیستې ده. بیا په ایجوکیشن کې د ماسټرز ډگری, هغې نه بعد پولیټیکل سائنس یعنی سیاسیاتو کې د ماسټرز او د ایم فل ډگری, او نن سبا زه په پولیټیکل سائنس کې پی ایچ ڈی کوم. او دې سره سره زه په شهید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی کې ایز اے لیکچرر او ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دواړه کار کوم.
ماشاء اللہ سره تاسو کافی تعلیم حاصل کړی دی او تجربه ما هم شته. ټول به تاسو نو هم ستاسو د کار په حق لکو. هو یو پښتنه ده, هر څه نمخ کې بس دا وکم چې ثواب کې همیشه مونږ اول دا ګورو چې زیاتره جنہ کې د تعلیم په میدان کې مخه تر ازیده ده. څه وجه ده
د دې بچ دا دا چې د ثواب خلک چې کم دین او هغه ماشاء الله ډیر کلاو نظر لساتي د اوغوی زونه ډیر کلاو دي او ډیر دورنده شي خلک ته چې اوغوی ته دا پته ده چې د تعلیم نه بغیر د مهنت نه بغیر په دنیا کې اوسېدل او ځان له مقام جوړول دا ډیر ګران دي. او چې کوم خلک مخ کې چا مهنت کړی دي نو روان نسل هم هغه خلکو ته ګوري او د هغې په وجه هغه زموږ لپاره بس یو رول ماڈل دی. کم خلق کو سبقونه ویلی دی, کم پخ خزائنو کی جاچ کی یا کرنو کرے نوم کئی اگوی اگا تعلیم دختل کورنے دا پارے استعمالی نو اگا زمان دا پارا یو دیر زیادت اگا انسپریشنل فورسز چیوی اگا سی رول پلے کئی نو پا دیو جبانے دا سوابے خلق دیر زیاد خلق ایون غریبانان خلق اوم بتا سو گورے چکم وس ملری اگوی ام دا کوشش کئی چی پخپلو بچو باندے کاغا زامن دی او کلوریانی دی چی پاگوی باندے خس سبق ہوئی تعلیم طرف تا داغی رجحان دیر زیاد دی.
نو څنګه ستاسو د کورنۍ سره دغه ستاسو سره څومره سپورټ وو, څومره ملاتړ وو؟ او بیا آیا لکه سبب کې چې تاسو تعلیمي سلسله سر ته ورسیده د کالج پورې, بیا اعلی تعلیم لپاره تاسو بیا پېښور ته شفټ شوه کو څنګه؟
زمونږ کورنۍ بیسیکلی مونږ یو زمیداری کورنۍ سره تعلق ساتم چې په هغه کې د ښځو نه بلکې د سړو په تعلیم هم دومره ډېره توجه سره چا نه ده ورکړی, ځکه چې هغوی سره دغه ریسورسز دومره زیات وو, وسایل دومره زیات وو چې هغوی وایي چې دا زمونږ لپاره جایدادونه او دا زمونږ لپاره د مستقبل وسایل دي, مونږ ته د دې څه ضرورت نشته. خو زما والد صاحب چونکې هغوی په آرمی کې جاب کړی وو, هغوی د کلي نه بهر پاتې شوي وو, دنیا کې د ټرینډ نه خبرو چې نن سبا څه روان دي او بهر خلک څه کوي, نو په دې وجه باندې هغوی زموږ د ټولو روریانو خویانو په سبقونو باندې ډېر زیات زور اچولی. زموږ دوه روریان او موږ دوه خوریان یو, مشره خور خو زما ډېر ارلی ایج کې هغه د کسټمز او ټریډیشنز په وجه باندې واده شوی وا, اتم کلاس کې هغه سبق ویلو. خو زما د پر بیا زما د والد سے دغه ډیر زیات بدل وو, هغه یې چنا دا به سبق وایي چې څنګه زما رونو تاسو بدا کی او دا به چې څه د دې زړه کې دې کم اچیومنت دا وړي نو زبې سپورټ کوم او دا به محنت کوي. نو ابتدائی تعلیم خو ما اوم په خپل کلی کې حاصل کو, بیا چې کله کالج مرحله رااله نو کالج زمونږ د کلی نه بهر په یو بل کلی کې وو, هغه ترانسپورټیشن ډېر زیات غټي مسلې لوکل ترانسپورټ استعمالول موږ سره خپل گاډي نه وو, نو هغه روزانه تګ راتګ کله زما مشر رور کله کشر رور هغه به ما سره ته, ځکه چې پښتنو او معاشرو کې ښځه یوازې نه شي ګرځېدی, هغې سره خامخا د کور یو بنده پکار دی. نو هغه هم ډېر زیات تف مرحله وه, خو هغه تېره شوه. بیا ما بی اے کو بی اے نه بعد بیا زما والد صاحب وسینا طب یونیورسٹی کې ایڈمیشن اخلي, نو بس هغوی یو بولډ سټیپ واغستو په پېښور کې اوسېدل. ما سره هېڅ داسې سورس نه و, نه زما څوک ریلیټیوز وو دلته کې, نو بس موږ سره صرف یو آپشن و چې زه په هاسټل کې پاتې کېږم. او ما پورا اته کاله په هاسټل کې تیر کړل, نه ټول ایجوکیشن ما په هاسټل کې حاصل کړی دی. او ما ته د کور د طرف نه هېڅ هم پابندي نشته, او الحمدلله اوس زموږ پوره خاندان لکه خپلو ماشومانو ته را رواني چې نسل والا زمونږ کمی دي لګی دي یا الکان دي, نو هغوی ته مونږ ایز رول ماډل پیش کوي چې دوی دونه سختو کې سبق ویلی دی او دې سټیج ته را رسیدلی.
دا خو ډیره ښه خبره ده ماشاءالله. تاسو ځان پروف کو، ثابت مکو، او نن سبا په دومره کم عمر کې د هیډ آف ډپارټمنټ یا د خپل چې کوم د سیاسي علومو د څانګې داغې مشره یې، نو تاسو به څه ویل غواړئ؟ هم د هاسټل خبره کې ده که نه، نو زه به دا ته پوسو کمه داسې ډېرې جینکۍ به وي چې د هغوی په سیمه کې به د اعلیٰ تعلیم سهولت نه وي، نو هاسټل د ژوند په باره کې اکثر خلک نه زړه نازری زړی، نو هغوی ته به تاسو څه ویل غواړئ؟ هاسټل ژوند کې لکه تاسو سخت وي او که نه آسان ورسه؟
بالکل بالکل سخت ډېر زیات ذکر وی چې د کور په شانت ماحول تاسو ته کلم نشي ملاوي دی. په کور کې تاسو سره خپل مور پلار خپل رور خور چې هغوی تاسو هر یو غم شیر کوي، هغوی تاسو هر یو بوج شیر کوي، او په هوستل کې داسې ده چې تاسو بالکل انډیپینډنٹ شئ، لکه د خوراک غم به تاسو ځان ته پخپله کوئ، د کپڑو وینځلو غم به پخپله کوئ، ډیوټي لپاره ټایم رسیدل دي چې تاسو نه بس مس شو نو دا تاسو ریسپانسبلټی ده چې تاسو به هر یو کار نو هغه ټایم مینجمنٹ او تاسو باندې چې کوم ریسپانسبلټیز شي هغه ډبل شي. خو زما په خیال خو ډېر ښه ایکسپیرینس دی په هوسټل کې پاتې کېدل د مخکې ژوند لپاره، یو ډېره ښه تجربه ده چې بنده یوازې ځان باندې هر یو کار کولی شي او چاته محتاج پاتې نه شي. که ډاکټر له تلل وي نو او موږ یوازې ځو، مطلب خپل فرینډ ځان سره کو، خپل رومیټس، که مارکیټ ته تلل وي نو او لکه موږ سره میل ممبر څوک نه وي، بس هم موږ جینې کې یو ځای خپل کارونه کوو. نو سخت خو وي خو انسان ته ډېر څه زده کی، ډېر بولډنس راشي بنده کی، او بل دا چې د ژوند هغه سخت نرم ډېرې ښې وپېژني.
ډېر ښه، نو سمیره رب شو، ستاسو د کار په باره کې به زه تاسو کوم چې ړومبی خو تاسو د پرنټ او الکترونیک میډیا سره کار کړی، نو وروسته بیا تاسو استاذي شعبې ته رالی، نو دا کار بیا تاسو د چرته نه شروعات کو، کوم ځای کې هم کار کو، اوریدونکو ته ووایه.
ما اصل کې شروعات خپل کیریئر اوم د جرنالیزم نه کړی وو، او زما ډېر زیات خواهش وو چې ما دا ډیګري واغسته استعمال کم د دینه ز فائدہ واخلم د ځان لپاره او د کام لپاره. خو چونکه ام هغه خبره چې موږ د پښتنو په معاشره کې پاتې کیږو، بعضې سيزونه د لره نه بدل ښکاری، او چې کله تاسو ته نږدې لاړ شي نو هغه ډېر بدلی. بل ما به مسلسل په خپل یونیورسټي لایف کې او بیا چې جرنلزم کې ایز اے پریکټیکلی ما ایز اے رپورټر کار شروع کړو، نو ما به پرده کوله نقاب به ما مسلسل کو. اگر کی ماں تدیر زیادہ گران شو کہ ہر وقت زما تک رات تک خبوم نہ لگی دل، او بل زمون دا فیملی مطلب زما دا کور نہ باہر دخل کو، اور ریسپانس ہم دیر سے خنو چھ دا پی خبر کی پاتی کی جنو لگ دا سے جاب کئی سبق پانے کو چاہتا ہوں سے اعتراض نو وہ دا جاب پہ حوالے سے ربیا ماں تے لگی دے کہ زمون سوسائٹی دا ایز اے رپورٹر دا سی کار کول ہر چھ تتلل وقت بے وقت پاکستان کی اسپیشلی پی خبر کی چونکہ حالات ہم دیر خراب اکون تو ډیر زیات ریسک لگے دو. نو بیا ما ته دا فیل شو چې کزه د خپل هغه ټایم کې پولیټیکل ساينس کې ماسترز کول او سره وتره، نو ما ویل چې کدا زه چینج کم او زه هغه طرف ته لاړ شم چې دا هغه نه هم ما ته فائدہ وی، هم دې کام ته فائدہ وی، او هم زما فیملی ته یا سوسایټی ته اعتراض نه وي. هغه ما حدی صورت کې ډیر ښه طریقې سره ایکسپټ کی او ما دا بیا هم ډیر عزت راکې، نو دا به ډیره بهتره وي. نو ما شروعات د پاکستان نیشنل انٹرنشپ یو پروگرام دے چې هغه گریجویٹس کوم وی هغه تا جاب پور کوي، هغه کې ما اپلای وکړه او اسلامي کالج چارټرډ یونیورسٹی پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې ما ته 1 year کانټریکټ ملاو شو.
صحیح،
هغه 1 year کې ما د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې ټیچنګ وکړه، او دا زما د ټیچنګ خړومبني شروعات وو چې ما خپل پیشه د جرنالیزم نه د استاد طرف ته کنورٹ کرا، او زه هغه فیلڈ ته انٹر شوم. او چې کله هغه سره سره به ما ریڈیو پاکستان او ریڈیو خیبر د پاره رپورٹ کول، خو بیا وسره وسره چې زما سبق هم شو، ما پولیټیکل ساينس کې ماسترز کمپلیټ کو، نو بیا ما ایم فل سٹارټ شو، ایم فل کې بیا زما ریسرچ ورک نو هغه ته کې بیا ما دواړه سیزونه مینټین نشو ساتلې، نو بس ما جرنالیزم ټوټلی یو سایډ تکو، او ما په خپل ټیچنګ او په خپل سبق او ریسرچ ورک باندې په دې سیزونو باندې ما فوکس کړم، او سټیل اوسه پورې هم هغه سیز روان دی.
صحیح، اوریدونکو ته به هم وایو سمیرا چې تاسو کله جرنالیزم او صحافت سره ستاسو تعلق وابسته، نو په هماغې وخت کې به تاسو جاب هم کوو او سبق به هم ویل، نو دغه شانتې بیا ستاسو پولیټیکل ساینس سره وابستګي جوړه شوه، نه پس بیا تاسو دا جاب شروع کو، نو لږ شانتې رڼا به ستاسو جرنالیزم باره کې به هم واچو، بیا به دای نه پس یو تپوسو کوم چې جرنالیزم کې چې کله تاسو وای نو تاسو چرته کار وکړو او دا هغه تجربه نم سز دکړل؟
جرنلزم کې چې کله زوم نو 3 منث ته پاره ما په ډیلی ټایمز نیوز پیپر کې دلته پېښور بیرو کې ما یو 3 منث کار کړو ایز ا رپورټر او ایز ا انټرنی رپورټر. نو هغه زما بالکل انیشیل ایکسپیرینس دا نه ما کې ما چې ته جاب هم نو کړې ایون د یونیورسټي نه بهر څه د پاره وتلې هم نو هغه سی زما لپاره ډېر زیات خو چې هغه سره ما ډېر سیزونه زده کړل که ډېره پوه شوم اسپیشلی په جرنلزم باندې ما ته پته ولګېده چې که په دې کې زه مخکې تلل غواړم نو ما ته به څومره سټرګل کولی او کوم کوم سیزونه به فالو کول وي چې هغه مخکې زما د کامیابۍ لارې هوا مارول شي. هغه دوران کې بیا د فاټا سیکرټریټ نه خبر یو پروجیکټ شروع شو چې هغه کرنٹ افیئرس رپورٹ پیش کول. هغه کی آئی ڈی پیز والا ډېر زیات پرابلم وو او په پېښور کې چې کوم لړما ایریا ده نو په دې کې د آئی ڈی پیز کیمپس لګېدلي وو او د هغې لپاره هغوی ته د فیمیل رپورټر ضرورت وو. هغه پروجیکټ مونږ درې فرینډ وو هغه هغې کې مونږ ته کار ملاو شو او هغې کې به مونږ هغه لړما کیمپ ته به مونږ تلو کچګړی کیمپ ته به مونږ تلو او هلته کې په زنانو او ماشومانو ته چې به کوم په کیمپ لایف کې کوم ایشوز وو هغوی ته به کومې مسلې وې نو هغه به مونږ هغوی سره ډسکس کولې او په هغې باندې به مونږ رپورٹس جوړول او هغه به مونږ بیا د ریډیو خیبر نه پیش کول. نو په دې سیس کې ما ته ډېره زیاته فائده دا شوا چې یو خدا سے خلق سره زمونږ انټریکشن او شچې دا او یو پرابلم زمونږ مخکي او ریډلی او هم کتلې نو بیا پریکټیکلی چې مونږ دا سزا ته لاړو نو مونږ ته پتو لګی چې واقعي دا نن سبا چې کوم حالات نو پدې کې هر یو فیلډ چې کوم دی کا اغا جرنالیزم دی او کا ایجوکیشن دی کا هیلت ته نو وي ته زیات فوکس کول پکار دي د دې خلکو د فیسیلیټیټ کولو لپاره. او زم هم اغا سیستم په کیریر باندې د ډېر زیات خاص سره پر ورته چې ما پارټ سیکریټریټ نا داسې یو پروګرام باندې کار وکړ چې زما لپاره د ډېر ښه لرننګ سبب جوړ شو. هغه نه ما ډېر څه زده کړل یو کال پورې موږ هغوی سره پروګرامس کړیو او ډېر زیات ښه ایکسپیرینس موږ شو. ډېر ښه ټیم وو هلته کې ډېر کوآپریټیو هر ځای ته به موږ تلو انټرویوز به مو کول سروس به مو کول او هغه بیس باندې به بیا موږ ډیټا کلیکټ کولا او هغې نه به بیا موږ رپورٹس جوړول او هغه به مو د ریډیو خیبر نه پیش کول.
ماشاءالله تاسو ریډیو خیبر سره کار کړی دی ریډیو پاکستان د پاره هم تاسو په یو پروجیکټ کې کار کړی دی تاسو څنګه ذکر وکړو آئی ڈی پیز د غشان ډیلی ټایمز ورځپاڼې کې تاسو کار کړی دی. نو سمیره په دې به خبرې جاري ساتو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکړو چې تاسو نه څه تپوس لري. صحیح شو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ستړي مشه خورې مشال ریډیو ته په خیر علي نوم مسده او د ملمنې نه څه پوښتنه لري؟ وعلیکم السلام. ستاسو غږ را روان دی مونږ ته. که نوم راته وښایې او د میلمنې نه څه پوښتنه لري؟ نغمه څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟ او څه سوال لري د سمیره ګل نه؟ وعلیکم السلام. او څه تپوس لري؟ مهرباني نغمه چې تاسو ټلیفون. جی جی ډیر ډیر مننه. او لبا د مرغ د دوی د ټلیفون لاین چې دی هغه ډراپ شو کټ شو. او خو هم سمیره تاسو نه لږ شخصي اون ته کې سوال راغی دا د دوی وی چې تاسو سنگل یا وادم کړی دی او کنه ماشومان لري او کنه؟ نغمه خورې دوی د ثوابه سره تعلق ساتي او هغلته دوی خپل ماشوموالي کې تعلیم حاصل کړی دی او د کالج پورې. نو سمیرا دغه شان نور اوریدونکو ته به هم وار ورکو خو ستاسو د کار خبره رااله نو زه به تپوس کوم چې تاسو د جرنلزم تجربه لرئ بیا دغه شانتي استاد تاسو بالکل یو نوی شعبہ داغی کے کار کوي لکه ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا پولیٹیکل سائنس چې کوم دغه دی فرسٹ ویمن یونیورسٹی دا ولنه د خیبر پختونخوا د خزو پاغه کې تاسو ته دا چارې تاسو په ذمہ واره دي کنه. نو دې دواړو کې تاسو لوی فرق سم محسوسوئ؟ دا دواړه کارونه چې دي یو غټ داسې فرق
کم جرنلزم فیلڈ نو هغه کې زمونږ ټول ایکټیویټیز چې کوم نو هغه کیږي هغه هغه کې زمونږ صدا سے لانگ ٹرم پلاننگ بنو هغه به وخت سره روانه خبره وان چې نن به کم کارو هغه باندې موږ نن فوکس کولو او سبا سره باغ ختم شو لکه چې یو خبر به نن لپاره خبر او سبا لپاره باغ خبر پاتې نشو هغه سلسله به هغه ځای کې ختم شو چې کم زما اوس کم فیلڈ دی ٹیچنگ فیلڈ دی په دې کې موږ سره د ماسترز پروګرام دی او د ایم فل پروگرام دے او دوارو ڈیوریشن دو اتوا کال دے
صحیح
دو کالو دا پارا ہر یو سٹوڈنٹ منگ سرا انگول شی دا دو کالو کی دا آگوی دا تعلیم دا آگوی دا کریکٹر بیلڈنگ دا دے ریسپونسیبلیٹی پا منگ باندی او سپیشلی پا ما باندی دا آگوی دا ہر یو کنڈکٹ نزو دا دو کالو دا پارا دا آگا ماشوان چې په کومه طریقه باندې د دې کریکټر بلډینګ ښې طریقې سره وشي ځوان دې ته زیات نه زیات فائدہ ملاو شي د هر یو کلټی ممبر نه دې زیات نه زیات زده کړو کړي دې ته یو داسې ماحول ملاو شي چې په هغه کې د دې پرسنالټی چې کومه دا هغه ګرو نه دې صرف سبق ته نه بلکې د پریکټیکل لایف لپاره هم موږ دې تیار کو نو دا چې زونه دې لانګ ټرم پلانینګ سي دا ما په جنرالیزم کې نو فیل کړي او دا په دې استادې په شوبه کې منګه همیشا د مخ کې د پاره سوچ کوم نه صرف په مصطفی هغه باندې پریزنت حال باندې منګه فوکس کوم بلکې مستقبل باندې فوکس کوم.
صحیح. سو مېره یو بل اوریدونکو کی ټلیفون کړي دی اغوی توار ورکو چې ست پوس لري تاسو نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علی خو رتا تاسو مېره خو رتا سلامونه.
وعلیکم السلام. رورا انم مسده او د ملمنه نه سپوختنه لري.
نوم د مړه کبل خان زدرانی میوالی نه ملمنه نه خور د مړه تخ سره دا چې تاسو کوی د دوه غندې تعلیم او تاسو خلک ټول وایي چې خپل بچونه ته تعلیم ورکړي خپل بچونه ته کوي سره تعلیم ورکو لسم جمع به تاسو کو چې کله لسم پاس کو بیا دوا کلا درې کلا د دې ځکه واس نه لري چې کومه ای بي سي پاس کو کله دې واس ته پکول نه په مشکلات کې دی غریبات دی د دې درې کلا ای بي سي پاس کلا چې تاسو بیا مخته دی کله زه چې الحمدلله جرنالیست ته جوړه ده د نورې ادارې کې مخته کړل دو زه ډېر خوشاله شوم ای بل دې تکلیف نه استلې او چې کله ای بي سي پاس کو د سرویس پندوس لکه په مخته درې چلور کله ځکه ته یو ډاکټر جوړګي او شار جوړګي څنګه پندوس لکه د واسنه لري زه نه پیګم چې نه تاسو کوي چې تعلیم ته زیر ورکړي تعلیم ته هغه سم باندې غریب خاص کو چې څوک وایي چې لري یا د سپیستر خلک یو وخت هغه تعلیم کوي غریب چې هوکا ای به شي تاسو د مخه تعلیم نشي کولای دا باندې تر نه وچه
سم د ډیر ډیر مننه رو راچې تاسو ټلیفون کو په پروګرام کې جی سمیرا تاسو بس ویل غواړ دی وایي چې اکثر خلک وایي چې ماشومان ته تعلیم ورکړي خو بیا د غریب نانو د پر اعلی تعلیم حاصل ول ګران چی زکه چای پیسې نه لري نو دوی وچتا صبح سویل غواړي
د دې په حق له هوځه دا ویل غواړم چې زوم چون کې یو میډل کلاس فیملی سره تعلق ساتم نو ماته د دې سيزونو ډیر زیاته پته ده چې مسلې وی هر چاته وګوري د ټولو نه غټ چې کم دینو هغه کمیټمنټ دی که تاسو یو ځل فیصله وکړي چې دا کار به زه کوم تاسو مسلسل محنت کوئ مسلسل سٹرگل کوئ نو اللہ تعالیٰ د انسان لپاره لارې په خپل غولاوي زه تاسو ته خپل کیس یو ایم چې ما ایف ایس سی د گورنمنٹ کالج نو کړم ما ټول سبق په گورنمنٹ سکول او گورنمنٹ کالجز کې ویلې په پیسو باندې موږ سبق نه دی ویلې نو هغه ایف ایس سی چې ما وکړه د ایف ایس سی نه بعد بیا زموږ خپل دونه وسایل نو چې زه د بی اے لپاره یا د بی ایس سی لپاره چې تخ کالج کې ما ایڈمیشن اخیستی وی او هلته نه ما سبق ویلې اگر پر ما سره الټرنیټ آپشن داو چې ما خپل بی اے ډیگری پرایویټ واغستا زه په کور کې هم او ما سبق ویل اگر ما سبق ویل بیا زه یونیورسيټي ته راغلم د یونیورسيټو خرچې حقیقت ته چې ډیر زیات دي خو دا د مور پلار ریسپانسیبিলিټی دا چې هغه با سکریفایسز کوي د دې لپاره قربانې باور کوي هغه خپل بچی سپورټ کوي او بل بیا هغه ماشومان چې هم دمر سنس پکار وی چې هغه خپل مور پلار غریبې ته ګوري او په هغه حساب سره هغه مهنت کوي نو حقیقت دا چې تعلیم نن سبا پاکستان کې ډیر زیات ګران دي پرائیویٹ تعلیم ډیر ګران دی، خو کچری په ماشومان باندې موږ په صحیح توګه باندې فوکس کو، هغوی له صحیح تربیت کو، نو ګورنمنٹ اسکول او ګورنمنٹ کالجز چې کوم دي نو هغه دومره ډیر ګران نه دي چې هغه د چا د افورډ کولو نه بهر شي. هغه موږ سره یو لار شته دی، خو هغه ډیر غټ کمیټمنټ غواړي او ډیر غټ زړه غواړي، هغې له به ټایم ورکې
او هغه ته انتظار کوي. صحیح. او سمیر خبر خو ساسو د کار په باره کې کی اوریدونکو ته وایي چې ستاسو چې اوس هډ اف ډپارټمنټ یا د دې مطلب سي یو لکه که څه هم تاسو زده کړې هم ماشومانو ته خایې لکه ماسترز او ایم فیل پروګرام کې، نو د نور څه ذمہ دي چې ستاسو په غاړه دي؟
هډ اف ډپارټمنټ چې کوم دی نو دا یو ایڈمنسٹریټیو پوسټ دی چې په دې کې زمونږ نو هغه د ټیچنګ نه علاوه بیا د ایڈمنسٹریشن هم شي. ایڈمنسٹریشن مطلب دا دی چې زمونږ صرف سبق خولو سره تعلق نه، بلکې موږ سره څومره سټوډنټان دي، څومره شاګردان دي، د هغوی څومره مسایل دي، د هغوی لپاره به کلاس روم کوم ځای ارینج کیږي، د هغوی لپاره به سیټ څومره وي، د هغوی لپاره کمپیوټر څومره پکار دي، د دوی کلاسز به څه ټایم شروع کیږي، څه ټایم به ختمیږي، دا ټولې ذمہ د هیډ آف ډپارټمنټ وي چې کوم د ډپارټمنټ مشر وي. څنګه چې په کور کې یو مشر وي، ځکه چې د مشر نه بغیر یو سسٹم ہم نشی چلے دیں، یو آرگنائزیشن یو انسٹیٹیوشن ہم نشی چلے دیں، ځکه اغه با آرڈرز ورکي، اغه با رولز جوړي، او بیا چې کوم سب آرڈینیٹس وي، کوم کشران وي، اغوی باغ فالو کوي. ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ زما ذمہ وارے ہم دادی چې زما د شاگردانو په یونیورسٹی کې څومره ټایم تیریږي، اغه ټایم به د اغوی لپاره زه مینج کوم چې دوی په دې کې څومره وخت سبق وي، کم ټایم به دوی ته بریک لپاره ملاویږي، کم ټایم به دوی ته د کمپیوټر لیب لپاره ملاویږي، کم به دوی د لائبریری لپاره وي، اغوی ته که څه مسائل وي، اغوی سره تفیس نشي پے کوله په ټایم باندې، د اغوی په ڈی ایم سیز کې په ڈگریز کې څه پرابلم وي، هغه ټول سیزونه به زه کنوے کوم زمونږ مین ایڈمنسٹریشن ته، د یونیورسٹی کې کوم مین ایڈمنسٹریشن دغه سي چې کوم مونږ سره نور استادان دي، دا اغوی څه مسائل وي، دا اغوی چھٹی وي، هر یو سیز هغه زما ذمہ وارۍ کې راځي چې هغه کارونه به مین ایڈمنسٹریشن به صرف ما سره پر رابطه کوي، اغوی ته به دا ټول مسائل زمخ کې کوم.
او دغه شانتي کورسونه الوکیټ کول، جوړول، ډیزاین کول، دا هر سم ستاسو
په کورسونه الوکیټ کول او ډیزاین کول دا یو ټایم په ډپارټمنټ کې کیږي، هغه ټول چې فیکلټی ممبر وي دا هغه پتاون سره هغه ما ته سجیشنز راکړي، او فاینلی بیا زه خپل ایڈمنسٹریشن ته سجیشن ورکوم، او چې زمونږ کوم بورډ وي، د اکیډمیک کونسل وي، دا هغوی نه موږ هغه فیس اپروو کړو چې په دې سیمسٹر کې به موږ دا دا کورسز سٹوڈنٹس ته ښایو، یا کم یو کورس په کم یو ټیچر ټیچ کوي، او د هغې لپاره څومره کریډیټ آرس پکار دي په هفته کې. په یو هفته کې موږ یو سبجیکټ لا ورکول شو، څلور هم ورکول شو، بیا دا کریډیټ آرس په کمو کمو ورځو باندې تقسیم کیږي، دا ټول ذمہ واری به زما وي، او دا به زه پراپرلی په ریټن کې خپل ایڈمنسٹریشن ته ورکوم، او هغوی سره به هم ریکارډ پروت وي، او ما سره به هم ریکارډ وي.
صحیح. سمیرا په پروگرام کې ډېر کم وخت پاتې دي، تاسو نه به تاسو کوم چې د مستقبل لپاره تاسو څه داسې پلان دی او سم داسې په پام کې دي؟
مستقبل لپاره زما خو چون کې خپل عم تاسو ما شروع کوم ارز کو چې زما پی ایچ ڈی روانه ده، زما دا خواهش ده چې زر نه زر دا کمپلیټ کم، ځکه چې زمونږ په ډپارټمنټ کې ایم فل کوالیفیکیشن صرف زما ده، نو چې ما سره کوم فیکلټی ممبرز دي هغه ټول ماسترز کوالیفایډ دي. زه ایم فل پروګرام چې زمونږ ډپارټمنټ کې کم شروع دی، هغې لپاره موږ ویزیټنګ فیکلټی ممبرز راغواړو، او یو سبجیکټ هغوی ته زه ټیچ کوم. زما دا اراده ده چې زه خپل ډپارټمنټ کې پی ایچ ڈی پروګرام شروع کوم. د پی ایچ ڈی پروګرام شروع کولو لپاره موږ سره یو پی ایچ ڈی فیکلټی ممبر ضروری ده. دا د یونیورسٹی قانون دے چې تاسو سره کله پوری پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبر نه وی، تاسو پی ایچ ڈی پروگرام نشي شروع کولای. زما دا خواهش ده چې پولیټیکل ساينس ڈپارټمنٹ کې ماسٹر سره سره بی ایس پروگرام هم شروع شي، ایم فل پروگرام خو روان دی، پی ایچ ڈی پروگرام هم شروع شي، او دا ډپارټمنټ بوست شي، موږ سره د سټوډنټ سټرینث زیات شي، او دا یو ښه ډپارټمنټ موږ ثابت کړو چې زمونږ کم شاګردان زمونږ نه ځي، هغوی سبق پوره کوي، چې هغوی بیا په ښه ښه فیلډ ته لاړ شي، او هغوی
مهرباني. سمیرا ساسو خبرو ډیر خوندو کو، د پروګرام وخت سر ته رسیدي، تاسو نه ډیر ډیر مننه کوم. وعلیکم السلام. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. موږ سره په دې پروګرام کې نن د پېښور نه سمیرا ګل میلمنه وه. امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.